آزادی باشید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولې مرستیالي پرون د هیلو ټراست ماین پاکې مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې کښلی د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاودو مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وای بندیان دي د حقوق کسانو په خبرو نه خطاوزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزه کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
موږ دوی ته خبر ورکو چې د دوی څومره هم وکالت کوي هغه مفت کوي. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شید طالبانو لخوا اداره کیږي د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د څلوېشت نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون په هرات کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړي. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ ویجاړونکې زلزلې لکبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډی پی ای خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اونکی نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15400 نوي تنه مړه شوي دي. د ده په وینا په ترکیه کې 14000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15015 اویا ودانۍ نړیدلې دي. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریې کې بیا 2200 تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیې او سوریې د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 20000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریې د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریې د شمال لویدیځو سیمو یوه برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوري کډوال دېره دي چې د سوریې له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره څه باندې 3.5 میلیونه سوري کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشت دي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې له پایله تر اوسه تر ټولو خونړی و. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه زره تازه دمه ځواکونه یې د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري آژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډیر سرتیري وژلي دي. آژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تاسو نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي.
ټول را پورې خندل امام څه خلین نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي.
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او له نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلین نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځکه چې بیا استاد په خایسي ومنلم به شاګردان ډېر نه شالو درس مې ان شاء الله ورو ورو جرأت مې سه شو درس ورکول مې شي شاګردان راځي موږ خپل سی او کور کې مشمن باندې پریکټیس کول او ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمن د زده کول د انګلیسي دغه سمیټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی عزت په ډیر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واځه به دغه تاسو نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدې تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یو ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک لدی ویره کوي کنه چې مثلا زبې او داسې دی وزن خبره وکما چې دی او چا د تمسخر سبب بشمه. حال دا چې مونږ کچيري خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روز مونږ د کامیابی سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچيري یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې مشته کې خپل هدف ته ځان ورسوینغه کچيري خپل نفس باندې اعتماد کمې نو لسته لبات خپل هدف ته رسیدي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس لای وی رسنۍ سره کار کوي وایي دا د خوانځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان پاړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ بنسټ چې د هغه کورنۍ د بیا ورپسې خوانځي او پنتون هم دغه سل کا په خوانځي کې یو مشوم وهڅ ول شي هغه باندې کار وشي هغه باندې یعنی داغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زشي او هغه دې د وهڅ ول شي چې د راپورته شي خبرې وکي د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریکي. نو دا زما پان باندې چې د ټولنه ته د یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هتر سیږي چې د لزان سره څلري خو نشي کوله ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریکي دا خپل په انسان کې د هغه زنجیر دي چې د خپل مات دا چې څنګه د ماتول شي د خپل ځوان ورته وه الله را پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاک خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د ده باور ورختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یو کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه خو طبعا دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره، بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی و. بیا ما هغه دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی چې ته نه شې کولی، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو، لکه منفي اړخ دا دی چې والا زه به ناکام شم یا زه نه شم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. همدغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و، ډېری تنقید ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي، که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي، هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتونده. اگه دولتونه، اگه سیاستونه، اگه طولنه چه وچی دی او مقاید دی، بسته دی طولن پوینل نظره. اگه بغیق طولنه که معمولا زوانان او ترکی زوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
پزان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې پزان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چېرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي، له ګڼو اروایي ستونزو سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته هر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګیږي. عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بې باوره او ستونزمند ژوند لري له بدمرغه. که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برانډین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برانډین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برانډین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برانډین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد و اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي متعلم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د خلق په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید الرحمن عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم.
پا
په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیله ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com د آزادی میلمه. السلام علیکم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکل، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. لنجدې شپږو میاشتو راهیسې د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بندي کېدو راپورونه رارسیږي. د دې کډوالو شمیر 2,50 تنه، بلکې زرګونو ته رسیږي. د هغه کسان دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یا د کډوال په توګه او یا د علاج او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي، خو پاکستانی پولیس یې نیسي او زندانونو ته یې لیږي. په دې ډله کې سلګونه کسان د سند ایالت د مرکز کراچۍ زندان ته هم استول شوي دي. په دې ډله کې ماشومان او ناروغې ښځې هم شامل دي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی، خو په دې وروستیو کې د کراچۍ له زندانه یو شمیر دا بندیان خوشې شوي هم دي.
منیزا کاکر چې ډیرای افغانان د منازا او ځینې د منیژه کاکر په نومونه هم پیژني د یو زیات شمیر د بندیانو په خلاصون کې مرسته کړې ده. منیزا کاکر نن د آزادۍ میلمه په پروګرام کې زما میلمنه ده او خبرې ورسره کوم. منیزه جانې ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره بلنه مو منله. وړاندې په خبرونه کې د ډیرو مسایلو او له هغې ډلې ستاسو د ژوند او زده کړو په اړه هم خبرې کوو، خو لومړی لطفا دا راته ووایاست چې د کراچۍ له زندانه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې چې تاسو له څه مودې راهیسې کار کوئ، موږ او رسنیو یې راپورونه هم ورکړي دي، دا کار تاسو څه وخت او په کوم اساس مو پیل کړ؟ ډیره مننه.
د جولای په میاشت کې موږ په سوشل میډیا باندې دا خبر ولوستل چې په کراچۍ کې 208 افغانان نیولې دي په دوه مختلف اف آی آرز کې. نو هغه کیسونه چې په کوم عدالت کې لګېدلې وو، زه خو دغه په کراچۍ کې پریکټس کوم، خو په کراچۍ کې مطلب ستر سار د دلته عدالتونه دی وبل نډیر لري وي. نو په کوم عدالت کې چې هغه کیسونه کې د هغه زمانه ډیر لري، په کوم کې چې ما پریکټس کوي هلته نه وو. نو زما ملګرو خو زه خبره کوم چې زما چې کومې کلاس ته لوځي هغه وي چې ستاسو پښتانه دي، زنانه او ماشومان دلته عدالت ته راړي، خو د هغوی وکیل نشته. نو د سوشل میډیا د لیارې نه اول خبره وم چې افغانان یې نیولې دي، نو زه هلته لاړم، د هغوی سره ملاو شولم او د هغوی نه مې تپوس وکړ چې ستاسو وکیل شته؟ نو دوی ما ته ژړل وی چې نه، زموږ وکیل نشته. بیا ما جیل ته په هغه پسې د هغوی کیس مې فالو اف کړ، هغه ته مې جیل ته وکالتنامې ټولو ته ولېږلې. او په دې نه پس په هغه کور کې د دوی هغه کیس ما وچلو چې د چا سره کارډونه ول، هغه مونږ د یونیسیار سره د ټیم سره په مرسته هغه مدله ته ریلیز آرډر راواخیستی، او د چا سره چې کارډونه نه وو، یو سل دوه نوي داسې کسان د هغو سره کارډونه نه وو، هغه مونږ واپس افغانستان ته ریپورټ کړ. دغسې خو آیډیل سچویشن خو دغه په کارو چې هغه مونږ نه وو ریپورټ کړي، خو هلته زموږ سره د پاکستان چې کوم لاز دي یا د پارنر چې کوم ایکټ دی، پاکې زموږ سره دا آپشن نه وو چې مونږ یا د دوی لپاره د ازایلم لپاره اپلای کړو یا مې بل سره ریلیف ورته راخسته. په هغه ټیم کې زموږ سره ایمیډیټ ریلیف چې کوم وي، هغه دغه وو چې مونږ دوی خپل هیواد افغانستان ته ولېږو.
بله، تاسو څومره کال په د مدافع وکیل په توګه کار کړی؟
زه خو اوس بالکل نوې راغلی، زما یو کال د وکالت کړی،
یعنی
زما عمر 25 کلن یم.
او
درس مو تازه سټوډنټ وم.
سټوډنټ وای او درس مو تازه خلاص کو، بیا راغلی وکالت ته، او کار مو هم د افغانانو د حقونو له دفاع نه پیل ک.
او بالکل بالکل، په کراچۍ کې پریکټس کوم، جنرال پریکټس کوم، خالي زدا شنه نه، خالي فورنرز اکټي کوم، ز جنرال پریکټس کوم، خو د دوی چې دغه کم کیسه د افغان ریفیوجیز خدي دا ز پرو بونو کوم.
څوک مرسته در سره کوي که یوازې یاست تاسو؟
پاول سر که خوزه بلکل ایوازی و مایزی زر مطلب اگه یو سل دو نیوی کسان تشی کل ازر پیشتوی و نوزه ایوازی و پا اگه وکالت نما یا اگه آردر که تو گرنو آلتا دا وکیل پتور خالی زمان املی کر شوی دی. خو د دې نه پس زما چې کوم ملګری دي هغه یې زه جوائن کړلم، او زموږ ډېر ښه ټیم دی، زما چې کوم کولیګز دي هغه په دې کیسونو کې زما سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس ریسنټلی په جنوري کې افغان سفارت ته موږ دا سجیشن ورکړ چې تاسو خپل یو وکیل ونیسئ، چې ځکه چې د دنیا کې چې چرته مې امبیسی دا خپل یو لیګل ټیم تاسو غنښته، نو اوس دا څو ورځې کېږي هغه یو وکیل نیولې دی.
دا ملګری چې تاسو وایي چې تاسو یو ټیم اوس جوړ شو، یو نور ملګری هم لري، دا هم تازه نوی وکیلان دي او که پخوانی تجربه کار وکیلان هم شته پکې؟
نه نه، دا ټول زما کلاس فیلوز دي، دوی زما مدد کول لپاره دا کارونه زما سره کوي چې په ما باندې بوج نه وي.
په دې کې تاسو پیسې ترلاسه کوئ؟ څوک پیسې درکوي؟
نه نه، دا کیسونه چې زموږ وړیا کوو، د دوی موږ پیس نه اخلو.
د څه لپاره کوي؟
چې کوم دا خلک دومره مظلوم خلک دي چې تاسو سره ملا شي، نو تاسو به په دې مجبور شئ چې دوی ته پری لیګل سرویس ورکړي. زنانه وي، ماشومان وي، او چې کوم بیماران وي، اکثره خو مطلب ما ته بالکل ژړا پی راشي دوی، مطلب ماشومان انجونه ما ته چې مونږه واپس لاړو افغانستان ته، زمونږ بلته درسونه څنګه وي. همدارنګه د کینسر مریضانو دا وي، هغوی خپل هغه پرچانې ما ته نیولي او زه بې بس ورته ګورم.
تر ټولو ځوراونکي حالت چې تاسو ورسره مخامخ شوی یاست څه وخت او کله وو؟ کیسه راته وکي.
په کراچی کې دلته چې وو ما په خپل ټوټر باندې هم شیر کړی وو، یو کس وفات شو د کینسر د مریضې د وجې. دا هغه چې کومه میرمن وه پریګل بیبي او وای د پریګل بیبي ورندار وه خالدا جان او یو بل د دوی د کورنۍ غړي د خالدې خاوت شیر زمان. چې کله دا کس وفات شو نو زما کوشش دا و چې د دوی یو ځای ریپورټ کړم، خو اخ ټایم دا خلکو چالان په کیس کې نه وي جمع. دلته چې کله چالان نه وي جمع نو عدالت سمخ ته پروسیس نه کوي. ایف آئی آر نه پس یو ډاکومنټ دی چې پولیس پورا مطلب انویسټیګیشن وکړي، دا یو پراپر ډاکومنټ په عدالت کې جمع کوي. دا پولیس آفیسر دې جمع کوي چالان، نو پخ ټیم پخ سټیج باندې هغه چالان نه وي جمع، پولیس نه وي جمع کړی. او زما سره مطلب اخ ټیم څه آپشن هم نه وي چې ما دوی ټول یو ځای استولي. هغه دا ښځې کیس ما هو سال کوي چې چالان جمع سو هو سال خو هغه خاوند دی و میاشت مخته یوړي واپس افغانستان ته. هغې ته تر اوسه مونږ دانې دي ویلي هغه، او مطلب زه د هغې په ژبه نه پوهېږم، هغه فارسي وایي، خو زه د هغې درد احساس کولی شم. بله ورځ چې کله عدالت چې کله ټول کسان پر یو ځای شو د دوی د ریپورټ هوډی دی کوو، نو دې زمانه په فارسي کې حال کول. هغه د دې چې کوم ورنده د هغې لږ لږ پښتو زده د هغې ما ته ټرانسلیشن وکړه چې دا وي چې زما خاوند څه شو. نو ما ورته چې هغه اسپتال کې دی هغه ته زه ریپورټ پرسي هلته لېږم.
بی بی پریګل کیسه زمونږ په خبرونو کې راغله او هغه تر اوسه پورې هم په زندان کې ده.
او ډیپورت اورډر شوې ده تر اوسه لپاره زندان کې ده، په تیر ورځ کې دغه ډیپورت اورډر وشو.
بی بی پریګل، یا دغه نور انجونې چې تاسو یې مخکې کیسه وکړه، دوی پوهیږي چې منیزه کاکړ څوک ده او د څل لپاره دوی سره مرسته کوي؟
ها کول دا زنانه چې هغه د کوټ له ډیپورت اورډر وشو، نو دوی زما سره په کیس باندې ملا شو. ما ته ای سی کنا زما نه زما کارت واخیست چې موږ واپ افغانستان ته لاړ شو تا ته به موږ کال کوو. وی سی مطلب موږ دا څه نه دی لیدلی سی، مطلب ما نه ته پوسټ لیست تاسو این جی او د ما دې نه وی سی ته څنګه موږ نو لی راځي. نو ما وتی تم پختنه زم پختنه یو کلچر مو دی دا یو رشتہ زموږ تاسو سره دا هغه زپالم.
په دې کې سونو کې چې تاسو محکمې ته وړاندې کړی دی، کوم تاسو بایللی هم دی کټول مو غټلی؟
موږ په سین آی کورټ کې یو پټیشن لګولی وو. اپخ کې موږ د دوی نه د ریلیف وغوښتلو چې کم افغان هیومن رائټس ډیفندرز دي د چاشي په افغانستان کې ورسره ته خطر دی، یا چې کومې افغاني انجونه دي چې دلته سبق لپاره راته غواړي، یا بیا دا کوم بیماران چې ځکه چې د افغانستان نه خو ټول ډاکټران چې کوم هم آی کوالیفاید ډاکټرز هغه لاړو بارې وادونه ته. نو هلته اوس د صحت هغه رنګه دوی ته هغه مواقع نشته ورته، نو دوی مجبور دي چې پاکستان یا بل هېواد ته ځي. نو موږ ورته چې تاسو په دې حواله سره دوی ته لږ ریلیف ورکړي، خو چیف جسټس سین آی کورټ احمد علی شیخ دغه ریمارکس وکړو زمونږ په دې پټیشن باندې. پټیشن نوم وي منیزا کاکر ورسز فیڈریشن آف پاکستان. په هغه کې دوی دغه ریمارکس ورکړو چې پاکستان څه عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانیان بپالي.
د دې وینا په ځواب کې ستاسو دفاع څه وه؟
موږ دوی ته ویسي انټرنیشنل کسه هم پاکستان چې دی دا 1951 کنوینشن یې ساين کړی نه دی، خو بیا هم نړیوال قانون چې دی تا په دې باندې پابند کوي چې تا هغه کسان نه واسه، خاص کر ایچ آر ڈی چې کوم دي د چا ژوند چې هلته په خطر ده، چې دا افغانان پاکستان ته د تخریب کاری په نیت نه راځي، د خپل ژوند د ژغورنې په نیت راځي، نو باید دوی واپس هلته عذاب ته نه واستول کېږي. خو سین آی کورټ مطلب ډېر روډ ریمارکس یې راکوي چې مطلب موږ دوی نه شو پاللی.
دا یوازینی کیس دی تر اوسه پورې چې تاسو بایللی؟
هو بالکل، او ډېر افسوس سره وایم.
کله چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته کوئ، کله چې کور ته ځئ پس له دې چې مثلا په یو کیس کې تاسو یو یا یو کورنۍ یا څو کسان خوشی کوي، فکر ستاسو یا غا حس ستاسو څه دی؟
دا افغانان چې کله هم هغه د دوی یو خو دوی ته مطلب یو هغه د دوی ریپورت اورډر د کورټ نه راخیستل، بل د دوی لپاره کوم گاډیو د دې تنظیم سی وشي کنه، نو کبه ورسی خوشی کیږي. نو زما بابا را ته یی وی ته خو نن بیا ډیره خوشاله استا کسان خو نن بیا زی تا ته وسوم نه دوا وی کوي. هغه نو هغه یو دومره خې احساس وی ځکه چې دا لکه په پاکستان کې چې کته کې پی راوخه یا بیا بلوچستان راواله نو هلته دوی کیسز په دا رنګ نه ډیل کیږي هلته دوی زر واپس ولیدل کیږي کله ګلې وړ خو دلته په میاشت میاشتې غریبان بندي و عدالت ته نه پیش کړي که څوک وکیل نشي ورته پیش تر هغه کسټډي عدالت ته نه وړاندې کوي دلته داسې قسمه ما تیر ورځ کې یو کس ولیدی دلته بالکل د خودکشي کوشش وکړو په دې بندیان کې نوم یې رحمت الله دی د پلار نوم یې عبدالله دی ما ته دغه نوم بالکل داسې زباني یاد شو دی چې په اف آی آر کې یو کس و ما په نظر باندې ما اف آی آر نه وي راغلی دی د اگست نه میاشتې نه بند وي هلته په دلته مطلب زمونږ سیټي کوټ چې کوم دی دلته یو لاک اپ غوندې ځای دی مخکې دغه کوم بندیان چې را وړي د ایرنګ لپاره نو هغه هلته ساتي نو دا کس یې را ویستلې د کوشش کړی وي چې زنجیرونه یې مات کړي وای نو زه چې پاس ورلم نو دوی دی تړلی وو په زنجیرونو باندې ډېر سخت تړلی وو نو ما په پولیس والا باندې غوسه وکړه ما چې دا ستاسو څه غیر انساني چلند د دوی سره کواسي د دې کس سره کوي دا څوک دی هغه ستا یې بالکل لاندې ځلې چې ما داسې سر د هغه راپاسو وي نو هغه پښتون ښکاري ما ورته چې ته افغان یې نو هغه ما ته وي چې زه افغان یم نو ما ورته چې هغه په پولیس والا مې خلاص کړه ما ته پوښتنه وکړي ته ولې دلته راغلی وو چې زه په افغاني کیس کې بند کړ دوی چې دي زره فورن نیکسټ کیس ته افغاني کیس پی دی په دې کې بند کړم خو زما وکیل نشته او زه دلته په کار روزګار پسې راغلی وم زما د کور والا سره هیڅ رابطه نه ده سوه زه ته دې ژوند نه ژوند غواړم
په کومه وسیله په څه طریقه یې غوښتل چې ځان ووژني
زنجیرونه باندې ځان خوشولو ته په کوم زنجیرونه د دوی سره راړي د دوی لاسونه په ورتړلې پخ باندې ځان پورولو کوشش کول نو دوی ځان ته څه تکلیف نه ورسي نو هغوی د دوی لاسونه شو تر شای ورتړلې او بیا یې په دروازه تړلې وو
لم دې ځوان سره هم تاسو څه دې مرسته ژمنه وکړه
داخل پاروم د کوټ نه ریپورت اورډر راوخیستې دی وا افته مخته زور سره ملاو شو پاروم په تاریخ باندې مونږ ورته حاضر شو دی مو عدالت ته پیش کو د عدالت نه ریپورت اورډر ورته راوخو ډیر زیات خوشاله
تاسو مخکې یادونه وکړه منیزه جانې د کورنۍ ستاسو د پلارجان چې تاسو ته ویل چې نن خو به ته بیا خوشاله په غو باندې هم تاسو په کورنۍ ژوند باندې هم راګرځو خو الله هغه مخکې ځینې نورې پښتنې هم شته افغانان یوازې په سند ایالت کې نه دي چې بندیان دي په ځینو نورو ایالتونو یا صوبو کې هم یو شمیر افغانان په زندانونو کې بندیان دي څه پلان لري چې پراتلونکو کې له هغو سره مرسته وکړي
او بالکل دلته د افغانستان نه یو خورکی ماته روزانه کول کی خدایي په خبرو زنده پويګم هغه ماته په پارسي دغيږي دا غي زوی چې د دلته په حیدرآباد کې هغه جرنالیست و دلته یونیسيار لپاره خپل انټرویو لپاره را روانو د اسلام آباد نه چې په حیدرآباد کې نیولې دي نو زه خو په کراچۍ کې اوسېږم زه خو د کراچۍ کې دلته وکالت کوم هغه غریب په حیدرآباد کې دی ما مطلب په خپل سورسز باندې ډېر کوشش وکړو چې د هغه ایف آی آر پیدا کړم لیکن بیا زه دومره ریسورسز نه لرم چې هغه په حیدرآباد ته ځم یا څه مطلب دا څه چې اوس هم څومره کار کوم نو دا زموږ ملګري ټول د خپل جیب نه لګیا دي
په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه هم شته چغو امکانات لري دا پیسې چې تاسو یادونه کوي غو مالی امکانات لري هیڅ ګوند یا جریان له تاسو سره دمرسته نه کوي سیاسي ګوندونه
اصل کې د افغانان چې اوس دلته اوس هم چې کوم دي د دوی صحت په حواله سره مطلب دوی په داسې سیلز کې ساتل شوی دي چې تاسو ټول ته د خارج بيماري لګي درې ده نو دلته چې کوم پښتون ژغورنې ورزنګ مطلب کمیټي و هغه ته مالي چې تاسو دوی ته دوايانو بندوبست وکړي نو هغه خلک په اخ شي لګیا شو نو دومره برډن دزم په هغه نه سم راوستلې چې مطلب زه خپل اخراجات هم په هغه باندې واړو زما دغه کوشش چې څومره اخراجات خپل کول شي یا زما چې کوم کولیګز دا هم د خپل جیب نه لګیاوي
مخکې مونږ ځینې راپورونه درلودل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو لدې باندې افغانانو سره مرستې کړې دي دا یو ځې هم د مرستې وی چې تاسو یادونه کوي د دوا او ک نور مرستې هم شوي دي غوې لخوا
اصل کې د دوی سي په جیلونو کې خاص کر د ماشومان سي په کم جیلونو کې ساتل ال تداوی بسترې او سامان نو هغه دوی ورته رسول دي ام دارنګ د افغان سفارت لخوا زباول چې وي د بنیانو په سر باندې چې کله به افغانستان ته واپس تنهدل نو د بس کرایه به اخیستل کېدل او دوی باندې په سر باندې لس زره پنځه زره کډیر کسان به کم وو نو بنده پر سر باندې به لس زره اخیستې که کم به وو نو پنځه زره به بنده باندې اخیستې نو دا خو اکثره داسې کورنیانې وي یا داسې خلک به وو چې هغو به وس نه لرلې نو هغه پیسې به دوی پرې کول خو اوس دا تېر چې کوم بسونه لاړو په دې کې نیمې پیسې خلکو پرې کړې وو نیم چې وي د افغانستان ګورمنټ چې کله بیا اعلان وکړو د دې بسونو د وتلو د مخته دوی ورځې مخته چې اوس به تاسو نورې پیسې مه جمع کواستئ د هغه سې د خرچه چې د افغانستان ګورمنټ به برداشت کوي.
تاسو مخکې د طالبانو د حکومت د سفارت د هڅو یادونه هم وکړه، د هغو لخوا چې کوم وکیل پاکستان ته لیږل شوی یا هلته موظف شوی دی هغه خپل کار پیل کړی؟
هغه زمون ټیم سره مطلب اوس مطلب په ګاډه باندې کار کوي خو هغه بالکل نه وی راغلی تر اوسه دومره سره نه دی په اخلاص
تر اوسه پورې یعنی په هیڅ کیس کې د دوه ونډ نه و
مطلب د بالکل وسته یو د بی هفته کې چې هغه راغلی دی زمون سره مرسته کوي زمون په دې کیسونو کې منډ تر نه وي ځکه چې دا کیسونه خپل فایل سی ویلي.
ازادي رادیو یوش کله نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري سپورت او موسیقي ته مهم ډیر ځای ورکړای دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
منیسا جان اوس راځو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو مخکې ځینې خبرې وکړې مثلا د عمر یادونه مو وکړه، خو چیرته زیږیدلې یاست؟ درس او سبق مو چیرته ویلی او اوسیدلې کوم ځای کې یاست؟
زه د جنوبي پښتونخوا په ښار مسلم باغ کې پیدا شوې یم او درس چې ما په کراچۍ کې ویلی دی.
بله، او له کومې کورنۍ سره تړاو لرئ؟
ما په کورنۍ کې مطلب لکه زما مور پلار سي دي هغه دواړو سبق نه دی ویلي خو هغه دا غوښتل دي چې دا هغه ماشومان سبق ووایي د انسانیت خدمت وکړي. زه په کور کې سیاسي سي دي مطلب زما د ترمو سي وو ډېر زیات سیاسي وو د سیاست باندې ډېر ښه پوهېدلو او زه چې وو د ماشومان نه ماته سبق ویل خوند را کولو نو دغه کس چې وو بیا داسې ماشومان به زیات خوښېدل چې د سبق په طرف یې توجه زیاته وي د عام ماشومان نه لږ بیل وي نو دغه سره په اوسېدلو باندې مطلب دا سیاسي یا د افغانیت مینه یا د پښتو مینه دا زما تر په ما کې راځي.
د دې افغانانو سره د مرستې کولو فکر کله تاسو ته پیدا شو؟ لکه شومتوب او کورسته کله چې په هنتون ته او یونیورسيټي ته ولاړی؟
اصل کې د دې مرستې مطلب زه د باچاخان بابا فالوور یم، د دریم کلاس زه د باچاخان بابا فالوور یم. تر دې لمخه ما دا فکر کولای چې پښتانه چې دی هغه ترهګر دی، هغه ترګر دي سخت خلک دي خو زما تر باسي چې نست دغه سره ما مطلب د خپل ویوز او دا شیر کول ما ماتي چې نستا نظر غلط دی پښتانه د سینې دي نه ماته ډاکټر نجیب به بیان کولی امدارنګ باچا خان بابا سمت خان بابا زمو چې کوم اتلان دي دا غوي او امدارنګ هغه ماته یو کتاب گیفت کړی و د باچا خان بابا چې کوم د ژوند لیک دی د دې نفس مطلب چې ازما د سیاست په حواله سره د پښتنو په حواله چې کوم نظر او هغه بدل شو مطلب زه وزارت خدای خدمتګار زیاته ویا
په تاسو کې دا بدلون دی بچا خان زما ژوند او جد او جهد کتاب را وسنو په حقیقت کې.
هو بالکل بالکل. او د دې نفس چې کله پښتو ورنه ورزنګ په دروازه تلس کی دلته لکیب شهید شو نو تر پښتو ورنه ورزنګ نه مخه مونږ دلته په خپل یونیورسيټي کې زما د یونیورسيټي بالکل اول کالو مونږ دلته مظاهره کړې ولا او دا هغه نفس چې کله پښتو ورنه ورزنګ شو نو دا غسر دا ولي ورځ ملګری
پختون ژغورنې غورځنګ خو سیاسي ګوند نه دی، یو ډول تحریک دی، یا
غورځنګ دی؟ سیاسي ګوند سره تعلق نه لرم.
تاسو سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لرئ؟ ډیر ښه.
نه نه نه، زه هاري وته احترام لرم، زمونږ غاري په دې د پښتون ټولنې ورګون چاري وته به احترام لري.
او راتلونکي کې د سیاست ډګر ته د ننوتو څه پلان لري؟
څه په دې یقین ساتل چې کوم چې د پاکستان کې د پښتنو چې کوم حالات دي، نو د پښتون ځوانانو ورته چې کوم ځما تراو دي هغه شهوري توګه دی. زه په غیر پارلماني سیاست ویل چې پښتنو ته د دې هم ضرورت دی، یو پریشر ګروپ په توګه. هغه زموږ سیاسي ګوندونه دا ول نه سموږ په بمونږ باندې چې بندین نشته، چې کوم زموږ کامي سیاسي ګوندونه دي چې هغه موږ سپورټ کوو یا ووټ ورکوو.
د خپل سیاسي نظریاتو لګ نور وضاحت هم راکې لطفا.
نو په دې باندې زه د پښتو ورنې ورزنګ سره یم چې هغه په دې باندې یقین ساتي چې موږ باید د ټول پښتنو ترجمانی وکړو. موږ باید ار پښتون چې زموږ میاست راځي نو هغه دا احساس وکړي چې هاو زم د دوی برخه یم، زه هم د تخپل نظر اقبلای شم. لکه که زه اوس په یوه سیاسي ګوند کې وم، شاید تا دا سوچ کړی وي چې دا د ګوند سپېسیفیک ګوند دا ایجنډا ده یا دا بیانیه ده دا بی آی او کېدای شي زما مخالف ګوند هغه زما په خلاف پروپاګاندا کړې وه.
او منی زه جانې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کې څومره رول درلود چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته وکړئ، له دې بندي افغانانو سره، او کیسې تاسو په محکمه کې په مخ بوزئ؟
دا کیس وو چې کله ما شروع کړ نو ما ته زما د مشرانو له طرف نه وویل چې تا دا کیس شروع کړ چې تا ته څه طرف هم په دې کې مرسته پکاري ته په موږ باندې هر کله ځخ کولای شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې هڅو کې ستاسو ملاتړ کوي؟
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دارنګ زموږ نور مشران دي، علي وزیر صاحب او دارنګ چې نور هم څومره زموږ مشران دي، دلته د سینسي کم زموږ صدر دي، د ټول ماته چې پتا دی حواله سره چې کوم هم راسته پکاري ته په موږ باندې ځواب کول چې دارنګ چې دلته چې زموږ کوم کامي سیاسي ګوندونه دي هغه هم ماته ډاډګیر نه راکړې ده چې په دې حواله سره تا ته مطلب د څه هم ضرورت دي ته په موږ باندې هم غږ کولای شي.
ډیراله منی زجانې، زمونږ اوریدونکي کله کله ستاسو نوم هم په یو بل ډول سره څوک منیجال ولي او څوک منزه ولي، د خپل نوم حقیقت هم راته وایست؟
دا زما نوم چې دی زما ترې چې دی د اسما جانګیر د لور نوم دی منیزه. نو از مون پښتنه منزه دی دارنګ دی، نو از مون پښتنه ماته منیزه وی، نو زه لیکم هم منیزه
او معنی هم راته وایست؟
معنی دغه دی چې مطلب پرهیزګار او جد جهد زیات کوي.
یو زیات شمیر افغانان تر اوسه پورې هم منیزه جانې په زندانونو کې شته، د پاکستان په زندانونو کې. تاسو مرسته به له دوی سره پس له دې څه ډول وي، له دې وروسته؟
زما سره چې څومره هم د دوی مرسته کېدلی شي پر روانو کې هم زه به د دوی لپاره حاضر یم، چې څومره هم زما په وس کې وو زه به د دوی لپاره کوم.
خپل کار، خپل دارالوکاله یا نورې د وکالت چارې د خپل شخصي ژوند او د لګښتونو لپاره هم لري که یوازې همدې کار ته مو ځان وقف کړی؟
نه نه، ما تاسو چې جنرال پریکټس کوم زه نور کیسونه هم کوم، خالي دغه کیسونه چې زه د پرو بونو لیګل سرویس مطلب دوی ته ورکوم، دا کیسونه د دوی غوړیا کوم. نور چې مطلب زه یو پروفیشنل وکالت هم کوم، خو زما مخته اراده ده چې زه خپل لوړ دک وکم، نو شاید په میاسي ګیپ هم راشي.
دراله د څه کومه مسله شته منځي جانې چې یادای کوي زموږ خبرونه پاتې وي؟
اصل کې دا بندي افغانان چې کوم دي، د دوی لپاره موږ بار بار غږم پورته کړی دي چې د دوی کې زیات بیماران دي، د کینسر پیشنټس دي. تیر ورځو کې هم مطلب ایوا افغاني میرمنې جیل کې ماشوم پیدا شوی دی، ایوا میرمن لپاره مطلب زغپلم ایوا انجلی یما، نو هغه احساس کولای شم چې دی په پښتین کې د دې سره ضرورت دی، دا مختل چې د دې کورنۍ د دې سره وی د دې ته یو شم میډیکل ټریټمنټ ورکړل شي، یا د دې هغه ورځي چې مطلب دی په انتظار تیر کړي چې به ماته په آخري وخت باندې میډیکل ټریټمنټ هم سم ملاو شي کنه، نو هغه یو ستونزې دا غریبان پیس کوي په خپل روزانه اوس هم داسې مېرمنې شته چې په نس باندې ماشومان لري، نو دا هغوی احساس زموږ سره وي، موږ غواړو چې د دوی دغه غږ چې دي دا تر ټولو ورسي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې د بندي افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ، له تاسو ډېره زیاته مننه د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د ځانګړې مرکې لپاره.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما ماراو پخلا کاوما، ماراور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسې دا
سلگو سلگو مش پی تیری پسند.
پر دای زما پرستر بو غرا پر دای زما پرستر بو غرا پر دای کبن را